السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دی د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تیره بیا په خواله رسنیو درستو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلی چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. د دغو ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارول دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی دغه ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. خو د ایران سفیر ویلی دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خپرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروولۍ سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتروولۍ سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د مخکيني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات وایي لاختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
او بورې واغسل په 2500 نازبره خدای په هغه دیو سلو دیش ته ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وا اوس په تا وی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. د پروګرام اول مطلب ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنوي ته ویلي له اوسني حال د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم د دې موضوع په اړه خبر شوې ریپورتونه شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورستر بلی د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. روسیو کې په بیلابیل ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړي. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز د یو لوړپوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې موټر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي. خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نږدې څاري. هم د اوس را سره په سټوډیو کې د تازه څه دي؟
اوس لږ شی به وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانې ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګه
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو نو د هغه په ځای باندې نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق، او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي ناستې غلطه کی او هغه به د شابه شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغه لپاره یو ووټینګ په کار دی، رائے اچول کیږي چې کله رائے واچول شي شابه شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څبان دی یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟ څنګه
په ظاهر شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استعفاګانې ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې اغي استعفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه ده، دا مطلب نه لري چې شاه محمود قریشی استعفاګانې اعلان کړي نو استعفاګانې منظوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی اوس به هغه یو یو کس راغواړي او دا اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الله به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوي صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نیوالی نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف وازینه کان د دې چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شابه شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دي؟
دوا لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې های کورټ وته ویل شي په پنجاب کې هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پیښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او الته چې کوم گورنر شاه فرمان اغه اوسوس زما دراتلو نوړاندې خپل استعفا اعلان کا، او په کراچي کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، الته خو کس هم د پیپلز پارټي حکومت ته خو گورنر بیا د مرکز ناراضي، دا عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل دا غنوم دی. نو اغه هم ویلي دي چې هر کله چې شاباش شریف اعلان شي چې د وزیر اعظم شو، نو په اغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورک.
ډیر مننه کوم داوود خټک د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلی چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سوهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي. خو سوهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدی وړاندې د طالبانو د پهنې وزارت هم ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جوني ل خپل مشروع حق محرومي نکړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځنې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینی زا دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون غرار ته الته خلق دی. روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورت.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې لعمل دوی لسخت ستونزو سره مخ شوی دی. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
یو بورې واغسل په 2500 نازبرای خدای په هغه بیا سلو دېش ته ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په اتاو یو اتیا کې ډالر دی، اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس خو امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د توکو بیا کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خو برابر شي، باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد خار اټایوال د لومنني او خوراکي توکو د بیې لوړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته، نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې، هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکرين پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پاوستو غندوی حمله لا هم روان دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همدارس خبرداري ورکړي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پاوز لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکرين په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل ریپورت ته.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړي چې د اوکرين په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک خارونو د روسیې د پاوز توغندوی حمله لا هم روان دي، او اوکرایني ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حمله په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسیې د پاوز ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پاوز لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همدارس په کلا بند شوی بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همدارس زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي، او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینی کیف او سومی ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته به نوري اسنوري ته غوښ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د اسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته یو د 15 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي اميري ووهه. ښاغلی ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بیت لارو منده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د وش په تمنډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د یو درش منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه چې پایلو په سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوړه لیک سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او گجرات ټیټانز لوبډلې د دې لیک یو وشته ملوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنې لوبو کې خپل درې واړه لوبي ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یو ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی له ځان سره لري او په ګجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې برخه کې مو د مسلې د کتنې کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دون نږدې اتمیاشتې پورې کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخندزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو لای مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروسته یو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهار، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. لزای چارواکو دینی عالمانو او مخاورو سره یې کتلي، خو لدی لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغک رسنیز نشو. پښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضرېږي. د پښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د سرګندېدو په مورد دومره وایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شایان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړې ده.
غوړه ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړت وخت تل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين توب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی کوم ځای وایي لري وس نه معلوم وایي لري ورکوې نه ځای چالي دلای نه نه جوړه ور دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوند دی. د جمهوریت نظام پورسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوند نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې و چې ژر بدلو یو مسایلو پاړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونه شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
پدې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقه خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کی او شورا جوړ کی حضورت ته تسته.
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي. هغه چې لا د افغانانو منځ نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایې کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینډنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوونه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وو پلوري او خپل ستونزې پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ما چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار یم، ما کور کې نیم سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. هغه را ته $5,000 ولاړو. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به درکوم، ما چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹1,500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر پخر دی ډېر بد ورې سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم لورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
وو میاشتې زموږ غالبا وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولای، ځکه چې هر موټر هم د نیمه بیه نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده ولا چې اوس په 15 میاشتو کې زموږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوو او نورم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زموږ کې کرایانې دي، د واشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ په سیمداسي د جبه سٹارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وای. خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډا یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخ ته ناشتي.
موږ نه خلک ته ما کوي چې دا بارګینین دي پیسې دار خلک دي دلته چرشی زمون ژوندو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حساري دل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشرانې هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثرا د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي. ضرور نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په خکېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړي، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي خرچي کرینا تاسو پیغام ته دم چې دا څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغه یې کار باندې یا کار په یی کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس فار غریب او بیچاره فری دي. موږ د لوړو مقاماتو نه کولو شي د تا چې خلکو مخه ونیسي او تاسو خلک وقت ورنکی وسلام بھائی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملونا خبر گم ملا حکومت کروائی رہی تشا طور کی حکومت خواتین
یو پنچانه درغړی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420211234
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي. د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیره بیا په خواله رسنیو کې د وروستیو خبرو شوو ویډیوګان او رپورټونو پاکله خبري شوې دي. په خواله رسنیو په دې وروستیو کې ویډیوګان خبري شوې چې خی په ایران کې افغان کډوال د ایرانی ځواکونو او ځینو ایرانیانو لخوا زورول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره پارلمان کې رایګیری وشي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي. افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي د غولایت کې تر وسلوالي نښتي ورسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. او د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانی ویپاڼه ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ پروګرام، د لوبو له میدانه، او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی. هیله ده تر پای وو
the lobo le maidana
which is at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسې. د لوبو له میدانه په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټ هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانه توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې پټوګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیرونی مهمي ورزشي پیخي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپل لوبډلې د بیټنګ روزونکو ګمارلای دی. یونس خان په متحده عربی اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکو ګمارلای دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کم کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده، او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووري په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچی اچولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو، د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو ګډون کړای و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر
یعنی اقرب په میاست کې د دوه دیرش ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې اتو ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسا، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د ایف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20مه یعنی د لړم په 13مه د قطر په مختلفو استودیومونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روژې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکې یا ورزشکاران لستونز او مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روژې په مبارکه میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي، او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. مولا سپارښتنه کوي چې باید روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلیتګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وسخل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټې اخیستنې ټینګار هم کوي، او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نګدی یو سات وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پوخانه توپ وهون کې ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشهور روزون کې په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشهور روزون کې په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1998 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنۍ لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. خغلا ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي، چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دیړه یو لړن غږیز پیغام راستوله.
قدم وهل داسټس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګ پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داسټس هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بې ځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو راکموي او بیا بېخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لار ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخه پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لار ده، غښتلې لار ده. کولی شي چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانانو قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین او رهارانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کا نوجوان لوب کې چې ما ته مسابقې وکړې، شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شرا په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولي راوړه، خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبو ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دوباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چېره د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 40 01.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو مجلس بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بي سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې ته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې اخري لار دي، هر خبري هغه وهلي، هغه وجلدي، هغه توتريخواله تلاش کول دي. د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم ملکی، ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په اوچا باندې پزور تحمل کی، هغه د توازن نه چې هغه منطق او دلیل وري، د مخالف کس د نظر نه منې دی دلیل وري. څه ده دلته د نظم چې دی غم خالق کړي نه منستر ځکه څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري. کچېر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاش نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړ، خپل اعمال نور لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کو. دا کې دي بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غا تهدید کی، حتی غا وژنه، حتی غ سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبره مکمل شي د ډیالوګ نه لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره ده، هغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو زمينه مسايده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسیول لګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسایل او غو نور د غورزنی ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف په لغه سیاسي ایديال ځانتني سي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوال کی تشدد کی. کته چیرې نه منیا هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی توتريخوالې د خوشنط بوی سره راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوخي دی وبنه پر بنې خو هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوخي ما، او ته چې خوخي ته به ځانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دې شوی دی چې دوی مثلا خبره توتريخوالې ته یو د بل سپکولو ته ځي.
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي، چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کیږي.
استاد، دغه سپیح ډېر شوی دی، یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی، دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مگر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد را ورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر ستاسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. کنه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پانی ته مرزه که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل کیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پونتونونه زمونږ یو خبر ده، 15 کاله مخکې په پونتون کې څو وارې داسې پیښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پیښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونه د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
چې ز دیو بنا مات وړ سترګیا ورنګا
چې ز دیو بنا مات وړ سترګیا ورنګا
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن نه راغلیم رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ رغلیم رنگ یار را صاف زو رزیو دلی
رنگ یار را صاف زو رزیو دلی
اصلي وطن مپل دی سبا برت زوره
اصلي وطن مپل دی سبا برت زوره
یوازې مینو
مه پریږده چې ستا په تمه یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خپل ځانه وایم چې تا شړلی یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خپل ځان وای مچتا شړلیا خوش رنگ یاد را سمجھن راغلیا و خوش رنگ یاد را سمجھن راغلیا و خوش رنگ یاد را سمجھن راغلیا